خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبریالانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. دا سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. لا بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو نه کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دی. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو اجازه ورکول او فانانو ته د ویزې د ورکړې موضوعات شامل وو. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو درېو اسرایلي برمتو نومونه اعلان کړي چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشي شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په ما د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډېرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د درېو اسرایلي برمتو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پرېږي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون درې اویا تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند شوی دی تر دې دمه 15 ځله اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یوویشت اسرایلي یرغمل او 10 فلسطیني بندیان راخوشي شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټولو. غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کیږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شا شوې ده. له دې مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدوده شوې. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل اورو.
د جرمني حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 14 کسان ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وای دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تېر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2024 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په منشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپله د افغان په صفت منشن کې تقریبا 18 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډېر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډېر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې ویستلی، زحمت یې ویستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پېښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکارۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قنصلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغو متقاعدینو ستونزې په واورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي، او که چېرته د دوی تقاعد ورنه کړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورن ده چوب دارم ده بیدر
ده ماشو مالو میسرده کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوده او نه هم پیسی سلور کله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را پانده بار هم نوری دید ناوڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیدر کسی هم بارم سر بادر برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریز کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي، د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,70,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم یې عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. چې ګناه نه ده ثواب لري ثواب نه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړي خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایکلی.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار د نه اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث یگانه شرط داده چه آقا شخص وفات شی. که چیز شخص وفات شوه اینو موسی نموگه آقا تا نشوهره چه ده مال میراث شو. میراث آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی. نو آقا چه چه ده پاتکی آقا تا میراث ولکی.
بله. رازو دیته چه اوز ده میراث پا چا بانده ویشل کیگی پا لومری سرکه حق دار چوک ده دا اوام ده سه مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی.
میراث خو یو خاص شرایط داری چه آقا قرآن که ده تقسیمات را غلدی دید یو منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتیگی آقا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا آقا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی آقا با ورکول کیگی او بالا آقا با ده که وصیت کلی وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی چی که چه تا وصیت به چه ده بال ده مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه ده پلانی تا ورکل شی نو ده با تطبیقیگی بالا آقا نکن سپاتی کیگی نو آقا میراس بیا وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو و سیده ده میرمن ده ایده اولادونه دی ایده لرگان دی چه اگو تا زول فروز ویل کیگی پا اول قدم که ده پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروز نه په اسباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورم میرمن ته ورکول کیږي نور به مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده که چیر تا اولاد نارینه و سینورا باقیمانده طول ده نارینه کیگی زکره زوی عصبه کیگی اگه تا تسلیمیگی و هم داشتن تا پلار تا هم مور تا هم داگه طول و کمچول چیده چانه میراس بولی پا اسلام که دا قرآن کریم پا آیاتونه که دیگه سهمونه ذکر شویدی که یو صبح وفات شون و اگه یو نارینه اولاد ولری یا یو هم لور ولری یال تقسیمات دادی چه دو سهم با زوی اخلی او یو سهم با لور اخلی یو مکمل علم خاطر ده میراث تقسیم قرآن کریم که به شریعت کرا غلده
خپلواک سیب افغانستان یو دس هیواد ده چه تر دیر ده زیادتر چار و مسئولیت ناری نصر وی واک اختیاریم دوی اخلی یا پا زور یا پا رضا بانده دوی حتی دیگه سری خدزی تا میراث نور کهی دوی خپلی خور تا میراث نور کهی دلتا لقانونی ارخا کتاس خبری وکی چه داغا میرمن او داغا انجونی چه میراث نور کهی ورونه دوی چه که ولیسی خپل حق چه رقم واخلی؟
که چوک حق نور کهی؟ حق خو نوم ده خدای ده حق خو ده تیره ده میراس حق ده خو ده خدای پاک لخوانه تاین شوه ده ایده حق نور کول یو خوبه دایی چه په دنیا که دای مسئولیت ده او دی که ویشی چه محاکم و تلاشی محاکم لخوانه دا تقریبی گه و دو تا حق ور کول کیگه او بلا داده که اگر چه تا په دنیا که او چاو نشتوانه دلا چه ده حق واخلی اگه تاسو ده خبر پا اساس بنده چه اگوی یا ظلم که یا هم زور وی هر کار چی که یا حق نور که اینو دوی زانتا و دوزخ که زانتا کنده جوره ای حق که ده خز حقی که ده لور حقی که ده مور حقی که ده هر چا حق چه وسی نه چوب که نور که اینو اغا زانتا ده خپل و دوزخ که کنده جوره ولدی زانتا و دوزخ که ده خپل پیر درنده ولدی یا خدا باز شو بل باز ده چه حرام کنی درگه چه با اغا حق که چه اغای ده خوری که ده موری که ده هر چا چه وسی که ده بل روری وسی نو اغاش درگه چا حق چه ده اغا لخواه حلال شوه ورتنه وسی ده حرام کنی اغا با که با برکت اگه با یا خوش دا خپل دنیا خرابه ولی یعنی آخرت با دنیا بانده دا خرابه ای او دیخی سلو لاره دستی چه محاکم شتا دی محاکم شتا او واضح احکام پا دی مورد که موجود دی چه چوک چرا قم دی خپل اقب اخلی
لکه سنگا چه لیدل کیگی افغانستان یا دست حیوات دا چه اکثر مواردو که خجی نظر نخکایی چه موضوع تر محکمه پوری سی یا داده چه خپل خپلوانو که وای داده شرم خبره ده بل ده محکمه تطلیل خپل اقب اختل ده یو دول فرهنگ نده یالتا که چه
ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمې ته لاړ سي. څومره به خیز د غورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون محکمې نه بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نه ترس خلکی دی استفاده کی او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوری او نیور کی. خو زما نظر داده چه محکمه تا تک هیڅ نه شرم ده. محکمه به حق اخیستل و زایده، محکمه شرعی نصوصو که راغله ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده.
تاسو د خپل خبر پا پایل که ویل چه کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول. که چیرې د یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو څه راته ویلې سي؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پاتې سه او د چاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅه یو متل مونږ تاسو لره وای مینځر ما ټوله دی ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قم د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتی بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کولی شي چې د ورثې نه واخلي د قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوه جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې موږ ونیول شي نو په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث پاک لدی تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکی چې دو وارثین دي اغوی د زن نکی د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دی چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودیدونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه فرض کې چې است علامه مال او ملګری.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورست مرابول. نن خبرې وی چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي. افغانستان کې سکل درته د پومبې د حاصلاتو په ډیره دوه هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرې وی. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس.
ځوانان نو امید سوي دي. اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی. فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ دغه خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وسلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندوینې شوې چې افغانان سیمې فاینل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کې څومره غټ ایونټونو د هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونټ د پاره ونه شو. خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستانه به پرفارمنس برازي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست کوټ په دغه چمپیونز ٹرافی کې د وزن پر انجری راغله. بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دغه لکان لکس لو دي.
زما له نظره دا افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډیر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره که مخ کېږي وې ګټي.
او په ګاونډ کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې دغلته د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت څه دی هغه مراغست دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې مونږ ډیر زیات مهنت کړی
په تصویرونو کې هم ګورئ زیشان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلی ستوری په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او همدارنګ خپل نقش هم لوبوي او دا حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې ورسره مرسته کوم نو واقعا دا هغه څه دي چې زمونږ ټولنه دې ته سخت ضرورت لري.